السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونه تخرغ لست د خبرونه په خبرونو پیلو د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې د وروستیو دوه ورځو ورښتونو او سیلابونو له کبله درې کسان مړ شوي او اووه تنه نور ټپیان شوي دي. د طالبانو د حکومت د پیښو پر وړاندې د مبارزې وزارت ویان شفیع الله رحیمي نن په یوه ویډیویي پیغام کې ویلي چې د سیلابونو په ننګرهار، لغمان، کونړ، بلخ، فراه، زابل، فاریاب، روزګان او نورستان ولایتونو کې 1,655 کورونه نړولي دي. له دې مخکې د تېرې اونۍ په زلزله کې لږ تر لږه 10 کسان مړه شوي او 60 تنه نور ټپیان شوي وو. د پیښو پر وړاندې د مبارزې د وزارت ویان وایي چې د زلزلې له کبله 800 کورونه ویجاړ شوي دي. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل وایي افغانستان په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې نجونې یې له زده کړو بې برخې شوي دي. د سازمان دا خبره بېګا پر خپل ټویټر لیکلې. امنیسټي زده کړې د نجونو بشري حق بللی او یو ځل بیا یې له طالبانو غوښتي دي چې د نجونو ښوونځي پرانیزي. د بشري حقونو د څار سازمان هم بېګا په یو بیان کې وویل طالبانو د نجونو د لیسو او منځنیو ښوونځیو د بندولو په دوام سره ثابته کړه چې د یو ملت په توګه د خپل هیواد هوساینې ته لیوال نه دي. نن 1555 ورځ ده چې لشپګم د لوړو ټولګیو زده کوونکي نجونې ښوونځیو ته لتلو منې شوي دي او نږدې درې میاشتې کېږي چې د نجونو پوهنتونونه هم تړلي دي. راپورونه وایي د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی برتانیا ته تللی او هلته یې د برتانیا او د افغانستان د مخکینی حکومت له ځینو چارواکو او سیاستوالو سره کتلي دي. بی بی سي خبر ورکړی چې ښاغلي کرزی په لندن کې د برتانیا له پاچا دریم چارلز او نورو چارواکو او یو شمیر افغانانو سره کتلي. په خبر کې د ښاغلي کرزی د خبرو محتوا د طالبانو او د دوی د مخالفو ډلو ترمنځ بین الافغاني مذاکراتو ته د زمینه برابرول ښودل شوی. د پخواني ولسمشر مطبوعاتي دفتر تر اوسه د دې سفر په اړه معلومات نه دی ورکړي. په سوریه کې د ایران پر پلوي ملیشو د امریکا د پوځ په هوایي برید کې د وژل شویو کسانو شمیر 900 ته لوړ شو. په لندن کې ډیرا د سوریه د بشري حقونو د څار سازمان نن وویل چې د امریکا په ځوابي برید کې درې سوریایي سرتیري، 11 ایران پلوه ملیشي او 15 بهرني وسلوال چې د سوریه د حکومت پلویان وژل شوي. د امریکا پوځ وایي په دې برید کې هغه مرکزونه په نښه شول چې د ایران له سپاهي پاسداران ځواک سره تړلو ملیشو کار ترې اخیست. دا برید وروسته له هغه کېږي چې یو امریکایي قراردادي د پنجشنبې په ورځ په سوریه کې د ایران سخت بې پیلوټه الوتکې په برید کې ووژل شو او 15 نور امریکایي سرتیري او یو بل قراردادي ټپیان شول. دا په وروستیو څو کلونو کې د ایراني او امریکایي ځواکونو تر منځ تر ټولو خونړی تقابل و. او د اوکراین پاوز ختیځ بخمود خرته نږدې د درنو جګړو خبر ورکوي وایي چې روسیې په تیرو 24 ساعتونو کې لسګونه بریدونه پرې کړي. د اوکراین د وسلوالو ځواکونو ستر درستیز نن په یو بیان کې وویل ځواکونو یې د بخمود د جبهې په استقامت کې په شاختارسک، افیدیفکا، مارینکا او لیمان ښارونو کې له روسي ځواکونو سره 950 نښتې کړي. د هغه سیمې دي چې له تیرو څو اونیو راهیسې درنې جګړې پکې روانې دي. خبرونه موله ازادي رادیو اوریدل را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې د دې او نورو خبرونو تفصیل راځي. د بشري حقوقو مدافع نړیوالو ډلو یو ځل بیا له طالبانو غوښتي دي چې د نجونو تعلیم ته اجازه ورکړي.
تم سیم کې هم مکتبونه بند شو خو اوس د دویم کال هم را روان دی چې ما مکتب په سترګو نه دی لیدلی. ډېره ناهیلي شوې یم.
پر افغان نجونو د تعلیم د بندیز موضوع په یو مرکه کې هم شار بو. په روزګان کې خبریالانو او د طالبانو سیمه ییزو چارواکو پر هغو ستونزو خبرې کړې چې خبریالان ورسره مخامخ دي.
که زه درته وایم کله چې موږ رپورټ لیکو هغه نشریږي. زه داسې فکر کوم چې د دې رپورټ تر شا به بیا موږ ته کومې ستونزې جوړیږي. ستاسې څخه مو غوښتنه دا ده چې موږ دغه یو مشکل راته حل کړي.
په کندوز کې کروندګرو پر للمي ځمکو باغونه جوړ کړي.
برمه مې وهلې او سولر مې ورته لګولې دي. یو دوه انچ اوبه راباسو نسبت د سابق دوه فصله حاصل ځینې اخیستی سو.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او د خپرونې په دوهمه نیمه کې د زهرو کاروان پروګرام خپریږي.
تر دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو قربایم د تخنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. لکه په خبرونو کې مو چې واوریدل، د بخښنې نړیوال سازمان یا امنستی انټرنیشنل تعلیم یا زده کړې د نجونو بشري حق بللی او یو ځل بیا له طالبانو غوښتي دي چې د نجونو ښوونځي پرانیزي. له دې مخکې د امریکا د ولسمشر مرستیالې کاملا هاریس هم له زده کړو د افغان نجونو پر محرومېدو خواشیني ښودلې وه، خو له دې ټولو غبرګونونو سره سره په داسې حال کې چې نن د افغانستان په سړو سیمو کې د تعلیمي کال د پیل پنځمه ورځ ده، د طالبانو حکومت د نجونو ښوونځیو د بیا پیل په اړه تر دې دمه خپله پرېکړه بیرته نه ده اخیستې. په دې اړه نور جزئیات همایون هیواد اوروي.
مختص ز پرتلم خبري علي سمام خدای هدف اوس د خوب په شان راته کاری.
په غزنی کې د یو دولتي خوانځي د زده کوونکي چې نه غواړي د امنیتي ستونزو لامل یې نوم پر راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته یو ویل لا تیر دوه کلونو رئیس یې خپل خوانځي په سترګونه دی لیدلې او په کور او کلی کې هم داسې بل مرکز او څوک نشته چې دا ترې درس ووایي. د زده کوونکي وایي هیله درلوده چې زده کړې وکړي او یو ورځ خبریاله شي، خو په وینا یې د خوانځیو د تړل کېدو لامل یې دا هیله یوازې هیله پاتې شوه. د کون کې ازادي رادیو ته وویل
اتم سیم کې ومس مکتبونو بند سو، خو اوس د دویم کال هم را روان دی چې ما مکتب په سترګو نه دی لیدلی. ډېر نه هیله شوې یم، نه په کور کې داسې څوک را سره شته چې ما سره په درسونو کې مرسته وکړي، او نه مې هم په سیمې او کلي کې داسې کورسونه شته چې زه په هغو کې درس ووایم. پوښتنه مې دا ده چې زموږ مکتبونه هم شروع سي، ځکه که مکتبونه بند سي نو وطن به مو بیا څو پیړۍ شاته ولاړ سي.
په کابل کې د یو دولتي ښوونځي زده کوونکي فرشته هم وایي دا چې له دوه کلونو راهیسې ښوونځي ته د تګ اجازه نه لري، ناهیلې ده او د طالبانو له حکومته غواړي چې د نجونو ښوونځي بیرته پرانیزي.
دوه کاله کېږي چې زموږ د ښوونځیو دروازې تړلې دي، له دې حالته نور ستړي شوي یو. د اسلامي امارت له حکومت څخه غوښتنه کوو چې زموږ ښوونځي بیرته پرانیزي.
د زده کوونکي داسې مهال د خپلو ښوونځیو د بیا پرانیستلو غوښتنه کوي چې د بخښنې نړیوال سازمان یو ځل بیا په طالبانو غږ کړی چې د نجونو ښوونځي پرانیزي. د سازمان تیره شپه ناوخته پر خپله ټویټر پاڼه لیکلی دي چې افغانستان په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې نجونې پکې د زده کړو له حقه محرومې شوي. د دې سازمان په وینا زده کړه یو بشري حق دی او طالبان باید اجازه ورکړي چې نجونې ښوونځیو ته لاړې شي. د دې سازمان تر غوښتنې مخکې د امریکا متحده ایالاتونو د ولسمشر مرستیالې کاملا هاریس ویلي وو چې په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو بندیز متاثره کړې ده. نوموړي ژمنه کړې چې متحده ایالاتونه به هیڅکله په نړۍ کې د ښځو او نجونو د حقونو له دفاع څخه خلاص وانه خلي. د افغانستان د ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي رینا امیری هم د غلی هاریس د څرګندونو هرکلی کړی او ویلي دي چې طالبانو په افغانستان کې نجونې او ښځې له زده کړو او ټول افغانان له یو هیلمن راتلونکي څخه محروم کړي دي. غلی امیری هم ډاډ ورکړی چې له افغان نجونو او ښځو سره د خپلو حقونو د لاسته راوړلو په مبارزه کې په ګډه سخت کار کوي. د طالبانو حکومت تازه دې څرګندونو ته غبرګون نه دی ښودلی، خو یوه اونۍ وړاندې د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت ویان احسان الله خطاب ازادي راډیو ته وویل دی هیڅ معلومات نه لري چې د نجونو ښوونځي به کله پرانیستل کیږي. طالبانو له بیا واکمنېدو سره سم له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي وتړل او په وروستیو کې نجونې پوهنتونونو ته هم له تګ څخه منع کړې. خو له ټولو کورنیو او بهرنیو فشارونو سره په داسې حال کې چې د افغانستان په سړو سیمو کې د نوي تعلیمي کال د پیلېدو نن پنځمه ورځ ده، طالبانو د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو د بیا پرانیستلو په اړه خپله پرېکړه نه ده بدله کړې.
په افغانستان کې د نجونو د تعلیم پر بندیز د بشري حقونو د مدافع ډلو د عکس العملونو جزئیات مو اوریدل. په افغانستان کې د قلم لار ټولنې مسؤول متی الله ویسا وایي که د نجونو ښوونځي همدا شان بند پاتې شي، په راتلونکي کې به په بېلابېلو برخو کې د ښځینه کادرونو کمښت وي چې دا به د ده په وینا په ټوله کې د ټولنې په زیان وي. ښاغلي ویسا مخکې له ازادۍ راډیو سره په بېلابېلو مرکو کې ویلي وو چې دوی له خلکو سره په خبرو بوخت دي چې نوي تعلیمي کال کې د نجونو ښوونځي پرانیستل شي. اجمل تورمن له ښاغلي ویسا سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي اوس چې د افغانستان په سړو سیمو کې نوی تعلیمي کال پیل شوی خو د نجونو ښوونځي لا هم تړلې پاتې دي، آیا دوی لا هم له خلکو سره د نجونو د ښوونځیو د خلاصېدو په اړه خبرې کوي؟
دا چې نوی تعلیمي کال پیل سو د ټولو افغانانو زموږ د قلملار بنسټ د ټولو خلکو همدا هیله وه چې په دې کال سره به نجونو ته د ښوونځیو پوهنتونونو د تلو اجازه ورکول سي، خو متاسفانه تر اوسه پورې نجونو ته د زده کړو اجازه نه ده ورکول سوې. خلک ټول مایوس دي. موږ قلملار ټیم د افغانانو سره د قومي مشرانو دیني عالمانو سره په ولایتونو کې په همدې باندې لګیا یو چې مشورې کوو چې یو حل لار د تروبا سو ترڅو پورې چې افغانان د خبرو د لارې د اسلامي امارت سره همدغه مشکل حل کړي. او همدارنګه موږ په دې وختونو کې په ټولنیزو رسنیو کې که څه د پخوا څخه اوس کمپاین نور هم پراخ سوی دی په ټولنیزو رسنیو کې چې افغان ولس پر اسلامي امارت غږ کوي چې د نجونو ښوونځیو ته اجازه ورکړي تر ځکه چې کافي وخت تیر سو او باید د سږ کال د نجونو وخت ضایع نه سي. تعلیم د دوی اسلامي انساني حق دی. او همدارنګه موږ په یو شمېر سیمو کې چې کورني ښوونځی لرو دغه نجونو لپاره په هغه بوخت یو چې اوس دغه ښوونځی نور هم زیاتېږي.
ویسا صاحب، خلک څه غواړي؟ دوی څه وایي په دې اړه باندې؟
په دې یو نیم کال کې موږ د 28 ولایتونو د لسګونو ولسوالۍ له قومي مشرانو، دیني عالمانو، ځوانانو، ولسي خلکو، میرمنو سره زموږ ټیم موږ خپله ناستې درلودلې چې د ټولو غوښتنه او هیله همدا ده چې د ښوونځیو د نجونو پر مخ خلاصې. دا د دوی اسلامي انساني حق دی. او اوس هم د دوی هیله امید له اسلامي امارت څخه دا دی چې نوی تعلیمي کال شروع سو. او د ټولو خلکو هیله همدا ده چې نجونو ته د زده کړو اجازه ورکول سي. دا د دوی اسلامي انساني حق دی. او که اسلامي امارت څو ځله رسنیو ته همدا خبره کړې وه چې موږ یو وخت ضرورت اړتیا لرو چې موږ کومه پالیسي د ښوونځي لپاره جوړوو، نو هغه وخت هم پرسوی دی. یعنی د ټولو خلکو هیله هم داده دا اوس پیلن چې موږ له خلکو سره ناستې او غونډې لرو. زموږ ټیم یې په ولایتونو کې لري. هر کس چې ویني، هر افغان چې ویني، همدا پوښتنه کوي چې نجونو ښوونځی به څه خلاصېږي. او دوی غږ او غوښتنه هم د اسلامي امارت څخه داده چې نجونو ته د زده کړو اجازه ژر تر ژره ورکول سي او له دوی څخه خپل بشري حق نه اخیستل کېږي.
که د نجونو ښوونځي دغه شان تړلي پاتې شي، نو اغېز به یې څومره ژور وي د افغان نجونو او افغانستان په راتلونکي؟
چیرې ښوونځی خلاص نه سي او همهغه صفات سي، لومړی به دا چې افغان ولس به پر اسلامي امارت بې باوره سي، ځکه دوی ارزل وعدې کړې دي. او د خلکو سره چې موږ د نجونو ښوونځی خلاصوو، 18 میاشتې ډېر وخت و، نو په همدې کې باید ښوونځی خلاص سوی وای. دوهم، ډېر افغانان چې موږ ورسره وینو، هغوی د خپلو لوڼو د خپلو خویندو د زده کړو په خاطر باندې افغانستان پرېږدي، بهر ته ځي. دا ماته زیات شمېر افغانانو ویلي دي او زموږ ټیم زموږ کسانو ته یې ویلي دي چې دا د افغانستان لپاره په تاوان او په نقصان ده. بله برخه یې دا چې موږ په راتلونکي تعلیم یافته میندې، ښوونکي، ډاکتران په طب برخه کې، په اجتماعي برخه کې، په نورو برخو کې، په اقتصادي برخه کې پوه ښځې نه لرو، چې افغانستان به له کمښت دغه ښځو د پوه ښځو له کمښت سره مخ سي، چې د آینده زموږ پر ټولنه منفي تاثیرات لري.
د قلملار ټولنې مسؤول متیولا ویساو چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو، د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د وروستیو ورښتونو او بارانونو له کبله سیلابونه راوتلي دي. د پیښو پر وړاندې د مبارزې د وزارت ویاند ویلي دي چې د سیلابونو په ننګرهار، لغمان، کونړ، بلخ، فراه، زابل، فاریاب، روزګان او نورستان ولایتونو کې سلګونه کورونه وران کړي دي. په دې اړه د نورو معلوماتو لپاره دا شیبه زما همکار همایون هیواد په مستقیمه اړیکه سره دی. هیواد صاحب، د سیلابونو څومره تلفات راولې دي او انساني تلفات یې له هغې شمېرې نه چې مخکې اعلان شوي و زیات شوي که همغه دي؟
مننه تکل صاحب، تاسې او ټولو اورېدونکو ته سلام. له زلزلې وروسته د وروستیو دوو ورځو سیلابونو د افغانستان په مختلفو سیمو کې خلک زیانمن کړي دي. دا تلفات تر ډېره د افغانستان په شمالي ولایت بلخ کې رامنځته شوي. د بلخ ولایت د زارې ولسوالۍ اوسېدونکي ګلاغا ازادي راډیو ته وویل چې په دې ولسوالۍ کې سلګونو کسانو ته مالی او ځاني تلفات اوښتي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
سرازیر شدن سیلاب ها و باریدن جاله
د سیلابونو راتګ او د ګلۍ ورېدو تر 300 ډیر کورنۍ زیانمنې کړې دي. سلګونه څاروي سیلابونو وړي او د زارې ولسوالۍ د ډیرو خلکو کرنیز ځمکه او باغونه له منځه تللي دي.
باغهای ولسوالۍ زارې از بین رفته.
د وروستیو دوو ورځو سیلابونو له امله چې د افغانستان په اوو ولایتونو کې راوتلي دي، درې تنه وژل شوي او اوه تنه ټپیان شوي دي. د طالبان حکومت بیړنیو پیښو ته د رسیدو وزارت ویان شفیع الله رحیمی په یو ویډیو پیغام کې د ورستي او ورختونو لامل د راوتلو سیلابونو د تلفات پاړوای
مزاسر بارندگی و برباری
د ورستون لامل پورستي دو ورځې کې متاسفانه په بل فرا فاریاب زابل کونړ نورستان روزګان نګرهار او لغمان کې درې تنه شهیدان شوي او 150 کورونه په نسبی یا پوره ډول نړیدلې دي. همدا ډول د کب میاشتې په لومړۍ نیټه د زلزلې لامل لس تنه شهیدان شوي، 65 تنه ټپیان شوي او 300 کورونه لږ یا پوره نړیدلې دي.
تقریبا
په ورته وخت کې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې اټکل کړی چې په وروستیو اونیو کې به په افغانستان کې د اورښتونو یو نوې څپه پیل شي. د طالبانو حکومت پیښو ته د رسېدو وزارت د 1402 کال په پیل کې ویلي وو چې په تیر لمریز کال کې 1000 تنه افغانان په طبیعي پیښو کې وژل شوي دي.
مننه همایون. هیواد د ازادي راډیو خبریال و چې په یو شمېر ولایتونو کې د سیلابونو او د دې سیلابونو د انساني او مالی تلفاتو په اړه جزئیات راکول. راسره اوسې قدرمن اوریدونکو، د دې خبرونې په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان پروګرام لرو. په دې پروګرام کې به واورئ چې نشئی مواد د انسان پر تنفسي سیستم کوم ناوړه اغیز لري.
هغه څوک چې نشئی مواد دود کوي اکثرا د تنفسي لارې کې د تخریش او التهاب منځته راځي یا میکروب منځته راځي.
د دې او نورو مطالبو د اوریدو لپاره را سره اوسئ. قدرمن اوریدونکو، د دې خبرونې په دوام کې د افغانستان د روانو چارو په اړه نور مطالب هم لرو، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د اوکراین په ختیځ کې په باخمود ښار کې جګړې لا هم دوام لري. که څه هم د جګړې په کرخه کې د روسیې د وړتیاو د کمیدو ادعاوې شوي، خو عملا د جګړې په ډګر کې کوم لوی بدلون نه تر سترګو کیږي. له دې سره هممهاله د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ماموریت په اوکراین کې د روسیې او اوکراینی سرتیرو لخوا له محاکمې پرته د جګړې د اسیرانو د وژنې په اړه اندېښنه ښودلې. د موضوع تفصیل د فریدې سیال په راپور کې واورئ.
د اوکراین په ختیځ بخمود ښار کې په تیرو 24 ساعتونو کې روسیې په لسګونه بریدونه کړي دي. د اوکراین د وسلوالو ځواکونو لیدرستیز ادارې ویلي د بخمود په جبهه کې پالیمان، بخمود، اودیفتکا، مارینکا او شختارسکا کې 950 وسلوال بریدونه شوي دي. په تیرو څو اونیو کې دغه سیمه د سختو جګړو شاهده وه. له دې یوه ورځ وړاندې د اوکراین پوځ ویلي و چې د ځینو کارپوهانو د حقو ادعا و پر خلاف چې وایي پر بخمود د روسیې په څو میاشتني یرغل کې روسي ځواکونه کمزوري شوي، خو دوی د روسي ځواکونو په بریدونو کې کم بدلون نه دی احساس کړی. په امریکا کې د جګړې د مطالعاتو انسټیټیوټ لیکلی دی پر اوکراین د روسیې په سرلنۍ برید اوج ته رسېدلی دی او روسي قومندانان باید د جګړې مخه توړلو لپاره ډیر سرتیری د اوکراین په لورې ولیږي. د اوکراین پوځ هم خبر ورکړی چې د روسیې پر اهدافو یې هوایي بریدونه کړي دي او یوه نظامي هلیکوپټره می 24 راغورځولی ده. دا اعلامیه د خپلواکو سرچینو له لوري نه ده تایید شوې. د اوکراین په سویل کې د خرسون سیمې دفاعي ځواکونو نن د مارچ په 24 راپور ورکړ چې په تیرو 24 ساعتونو کې د غلطه څو راکټي بریدونه شوي دي، څو هوان مرمۍ پر استوګنو سیمو لګیدلې دي او دوه ملکي وګړي پکې وژل شوي دي. له دې سره هم مهاله د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ماموریت د اوکراینی او روسي سرتیرو لخوا د جګړې په میدان کې د جنگي اسیرانو د وژل کېدو په اړه اندېښنه ښودلې ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ماموریت مشر مالتیدا بوګنر د اوکراین په پلازمېنه کیف کې په یو خبري کانفرانس کې ویلي دا دوی سازمان په دې روسیو کې څو وژنې دواړو خواوو ته ثابته کړې دي. د هغې په خبره دا کړنې د ډېرې اندېښنې وړ دي او داسې وژنې د جګړې په ډګر کې له نیولو وروسته ترسره کیږي. د بوګنر په خبره شاوخوا 15 داسې قضیې ثبت کړې دي چې پکې اوکراینی سرتیری د روسي جنګي اسیرانو یا نورو کسانو په وژنو کې
را پرونه مرکه او اوریدونکی
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. د روزګان سیمه ایز خبریالان وایي چې د طالبانو محدودیتونو دوی له ذهني پلوه نارامه کړي دي. دوی وایي طالبانو محدودیتونه زیات کړي چې د چارې د دوی پر ژوند او کار منفي اغیز کړی. روزګان میشتو خبریالانو د خبرې په ترن کوټ کې د طالبانو د حکومت او رسنیو د همغږۍ په غونډه کې وکړي. په دې اړه نور حال د ازادي رادیو خبريال شریف الله شرافت راکوي.
د اورزګان ولایت د اطلاعات او کلتور پر ریاست کې د اورزګان میشتو خبريالانو او طالب چارواکو ترمنځ د همغږي نه است. دا ناسته د افغان خبريالانو د خوندیتوب د کمیټې لخوا جوړه شوی چې هدف یې د خبريالانو او طالبانو ترمنځ همغږي رامنځته کول دي. په غونډه کې خبريالانو وویل چې دوی په ډاډه زړه کار نسی کولای او کله چې راپورونه جوړوي نو زړونه یې ریږدي، داسې نه چې کوم طالب چارواکي ورته څه ونه وایي. احسان الله ولسمل او خان محمد سیال له هغه خبريالانو و چې په دې غونډه کې د سټیج پر سر خبرې وکړې او ویې ویل چې طالبانو ورباندې دومره محدودیتونه زیات کړي دي چې اوس مهال راپورونه په ډاډه زړه نسی جوړولای.
اساسی موضوع دا د موږ اوس هم یعنی ذهني نارام یو، که څه هم قریشي صاحب موږ ته ډاډ راکړي چې تاسې د امنیت خوندي دی، خو ذهني اوس هم موږ نارام یو. یعنی که زه درته وایم کله چې موږ رپورټ لیکو هغه نشریږي، زه داسې فکر کوم چې د دې رپورټ درشه به بیا موږ ته کومې ستونزې جوړېږي. دا یوه ډېره غټه ستونزه ده. ستاسې څخه مو غوښتنه دا ده چې موږ دغه یو مشکل راته حل کړي.
کوم خبر چې موږ وایو د خبر د ویلو څخه وروسته موږ دغه څه تشویش لرو، یا هم کله چې موږ خبر راټولو د خبر د نشر څخه وروسته چې کله زموږ سره دا تشویش او دغه فکر وي.
د دې ترڅنګ یو بل سیمه ییز خبریال رحماني پوپل وایي چې طالبان ورته معلومات پر وخت نه ورکوي او د غراز ولسوالۍ او نورو سیمو ته چیزي د طالبانو د اجازې پرته نه سي تللی.
خبر ورکو ورته وایي چې موږ دغه راپور دی، موږ بیلانس غواړو، نو په دغه برخه کې موږ همکاري غواړو چې موږ سره همکاري وسي، موږ ته بیلانس پر وخت باندې راکول سي.
بل خوا د اورزګان ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست مسولین هم دا ستونزې منی، خو وایي چې دوی به دا ستونزې هوارې کړي او په خبره یې چې دا کمیټه یې په همدې موخه جوړه کړې ده. د دغه ولایت لپاره د طالبانو د اطلاعات او کلتور رئیس قاري آغا ولي قریشي داسې وویل:
موږ دغه د خبريالانو د خوندیتوب کمیټه د همدغه مشکل حل لپاره جوړوو. دا چې موږ پلان جوړ کړی دی، دغه لپاره هم جوړ کړی دی چې ان شاء الله دغه مشکل به حل شي. دوهم برخه کې د ولسوالۍ د تک خبر دی وکړه چې محدودیتونه دي، محدودیت هیڅ نشته ولسوالۍ ته تک د خبريانو لپاره.
په دې غونډه کې د امر بالمعروف و نهي عن المنکر ریاست چارواکو هم ګډون کړی وو او یو ځل بیا خبريالانو ته سپارښتنه وکړه چې د اسلامي اصولو مطابق خپل پروګرامونه ترسره کړي او راپورونه جوړ کړي. دا غونډه په پای کې د طالب چارواکو له لوري خبريالانو ته بغړی هم ور پر سر سولې چې پیغام یې دا و تر څو له دې ورسته بغړی پر سر کړي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د ازادي رادیو خبرونه اوري چې په 1920 او 1925 لاندو 1925 متر لاندو چپو خبرونه کوي. قدر من اوریدونکو په سوشل بو کې د ازادي رادیو ځنګړی پروګرام د زهرو کاروان خبريږي، خو له هغه مخکې یو راپور لرو او په دې راپور پسې به د سپورتي خبرونو برخه هم واوري چې تر ډیره د پاکستان له لوبډلې سره د افغانستان د بیګانۍ لوبې په اړه موضوع ته ځانګړې شوې ده. خو تر هغه مخکې د روزګان خبريالان په اړه راپور خو مو واورېده. اوس ورزو کندز ته د کندز په لیاباد ولسوالۍ کې یو شمیر کروندګرو په للمي ځمکو کې ژورې څاګانې کیندلې او له کبله یې د دې ولسوالۍ شاړې او للمي ځمکې آبادې شوې دي. د دې ولسوالۍ کروندګر وایي پخوا دوی له خپلو کروندو د کال یو فصل هم نشو اخیستلی، خو د ژورو څاګانو د کیندلو او د سولاري سیستم د جوړولو په برکت اوس هر کال له خپلو للمي ځمکو ښه حاصل ترلاسه کوي.
د کندز په لیاباد ولسوالۍ کې بزګرانو پر للمي ځمکو د میوه لرونکو ونو باغونه جوړ کړي دي. دا د کندز د لیاباد ولسوالۍ د نواباد سیمه ده. دلته پر للمي ځمکو د هر ډول میوه لرونکو ونې ولاړې دي او د ونو ترڅنګ د اوبو پایپونه غځول شوي او د څاڅکو په وسیله ونې اوبه کیږي. 50 کلن محمد طاهر چې د علیاباد خان آباد ولسوالۍ د فرعي لارې څیرمه پر شل جربه للمي ځمکه د میوه لرونکو ونو باغ جوړ کړی. هغه وایي د باغ اوبه کولو لپاره د څاڅکو سیستم جوړ کړی دی.
برمه مې وهلې او سولر مې ورته لګولې دي، یو دوه انچ اوبه را باسو نسبت د سابق دوه فصله حاصل ځینې اخیستی سو. پیاز کرو، بانجان رومی کرو، اندوانی کرو، غنم کوو، لوبیا کوو. دا شی دغه باغ چې ته وینې دا درخت دی، او د درخت د اول کال دی چې دا اوس یو دوه درې نیم نیولې دی، کال ته بیا معلومیږي.
د هغه په وینا پخوا یې له خپلې کروندې په کال کې یو فصل هم نشو ترلاسه کولی، خو اوس ورڅخه په کال کې دوه فصله کښت ترلاسه کوي.
پخوا د مځکې یو فصل کېدی که باران کېدی، ورس کېدی، غنم مو اخیستل که نه وو، هیڅ شی نه وو، دغه مځکه پراته وه. اوس چې موږ دا سیستم د سولري مو جوړ کړی دی، مصرف مو پرې کړی دی، اوس یې دوه فصله اخیستی سو ځینې.
د یادې ولسوالۍ د نواباد سیمې یو اوسېدونکی عبدالغفار چې پر څلوېښت جریبه للمي ځمکه یې د میوه لرونکو ونو باغ جوړ کړی، هغه ازادۍ راډیو ته وویل
سیستم سولاري جوړ کړیم، سیستم قطرې ساکې د قابلان یک فصل
اوسې د دې ځمکې د آبادغلو لپاره د ژورې څا کیندلو تر څنګ د سولري برېښنا سیستم هم نصب کړی. باغ او نور کښت څاڅکو سیستم په وسیله اوبه کوو. پخوا موږ له دې ځمکې د کال یو فصل هم نشو ترلاسه کولی، اوس د کال دوه فصله حاصل ترې اخلو. اوس پرې رومي، بانجان، بامیا، پیاز، کچالو، خټکی، هندواني او نورې غلې او دانې کښت کوو.
نوموړی لاړوندې دارو غواړي چې د کروندګرو او بڼوالو د کرنیزو محصولاتو ساتلو لپاره معیاري سړې خونې جوړې کړي.
چالش های دوچار هستیم، ما نبودی سردخانه او چیزا میباشد.
زموږ لویه ستونزه د سړو خونو نشتوالی دی. د کرنې وزارت څخه غوښتنه کوو چې زموږ لپاره معیاري سړې خونې جوړې کړي، تر څو موږ خپل میوجات او سبزیجات پکې وساتو او په ښه قیمت یې وپلورو.
په علي آباد ولسوالۍ کې د شاړو او للمي ځمکو د آبادولو له امله یو شمېر بېروزګاره ځوانان هم د کار او روزګار خاوندان شوي دي. دېرش کلن واحدالله چې له درې کالو راهیسې په علي آباد ولسوالۍ کې په یوې کروندې کې کار کوي، ازادۍ راډیو ته وویل
مخکې حاصل نه کېدو، نو اوس د سولرو ډېر اسانتیا راغلې ده. نو په دې وجه باندې مخکې به یو حاصل کېدو، نو اوس دوه حاصله کېږي، درې حاصله کېږي، حاصلات هم خور کوي.
د علي آباد ولسوالۍ د اتلس کیلومتره واټن په درلودو سره د کندز ښار لودیز لوري ته موقعیت لري، او د دغې ولسوالۍ د کرنیزو ځمکو ډېره برخه للمي ځمکې جوړوي. خو په دې وروستیو کلونو کې للمي کار کروندګرو په خپلو کروندو کې ژورې څاګانې کیندلې، او له امله یې د یادې ولسوالۍ شاړې ځمکې آبادې او سمسورې شوې دي.
د پاکستان پر وړاندې د درې شل اوریزو سیالیو په لومړۍ لوبه کې افغان لوبغاړی محمد نبی ساحل په هر اړخیزه توګه ښه وځلېد، او د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه یې وګټله. دغه سیالي چې د جمعې په ماښام د کابل پر وخت 8:30 بجې پیل شوه، پاکستان د لوبې پچه وګټله او توپوهنه یې غوره کړه. د پاکستان لوبډلې پوره شل اورونه ولوبول، خو هېڅ توپوهونکي یې هم منډې تر شلو وانه ړولې. د توپوهنې د پاڼې تر پای ته رسېدو پاکستان نه لوبغاړي له لاسه ورکړي وو، دوه نوې منډې کړې وي. د پاکستان لپاره مخکښ توپوهونکی عماد وسیم هغه 13 منډې جوړې کړې وي، او بل لوبغاړي سایم ایوب چې په لومړي ځل نړیوال کرکټ کې ولوبېد د 13 منډو په جوړولو بریالی شو. دغه راز په دې لوبه کې د پاکستان لپاره طیب طاهر هم خپله لومړۍ لوبه ترسره کړه، او تر 14 منډو جوړولو وروسته د راشد خان له لوري وسوځېد. د افغانستان په توپ اچونکو کې مجیب الرحمن تر نورو ښه وځلېد. هغه چې د دې سیالۍ د اغېزناک لوبغاړي جایزه هم وګټله، په څلور اورونو کې 9 منډې ورکړې او دوه لوبغاړي وسوځول. دغه راز فضل حق فاروقي او نبی ساحل هم دوه دوه، خو عظمت عمرزي، نوین الحق او راشد خان بیا یو یو ویکټ ترلاسه کړه. د افغانستان پیلیزو توپوهونکو د دې لوبې پیل ښه ونه کړ. ابراهیم زدرانګ تر 9، رحمان الله ګربز تر 14، او کریم جنت تر 2 منډو جوړولو بعد وسوځېدل، او ګلبدین نایب بیا پرته له کومې منډو جوړولو خپله ویکټ له لاسه ورکړه. محمد نبی ساحل او نجیب الله زدران د لوبې تر 13 اور پورې پاڼې وغځول، او بالاخره د لوبې د 13 اور په 15 توپ په یوې لوړې شپږیزې سره د پاکستان پر وړاندې افغانستان ته لومړی بری ورکړ. محمد نبی ساحل په توپوهنه کې 8 او نجیب الله زدران بیا 19 نسوځېدلې منډې وکړې. د دې لوبې تر بریا وروسته افغان لوبډلمشر راشد خان وویل چې بالاخره وتوانېدل چې د پاکستان لوبډلې ته په نړیوال کرکټ کې ماتې ورکړي. ښاغلی خان زیاته کړه د دواړه لوبډلې به د دې لوب لړۍ دویمه سیالي د روانې مارچ میاشتې په شپږشتمه نیټه په همدې لوبغالي کې ترسره کړي. د ویلو دا لومړی ځل دی چې افغانستان او پاکستان د کرکټ د شل اورونو لوب لړۍ لوبوي.
څلور بجې او دیرش دقیقې شوې. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، شیبه وروسته د زهرو کاروان پروګرام پیلېږي، خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د وروستیو دوو ورځو ورښتونو او سیلابونو له کبله درې تنه مړه شوي او اووه تنه نور ټپیان شوي دي. د طالبانو د حکومت د پیښو پر وړاندې د مبارزې وزارت ویان شفیع الله رحیمي نن په یوه ویډیوي پیغام کې وویل چې د سیلابونو په ننګرهار، لغمان، کونړ، بلخ، فراه، زابل، فاریاب، روزګان او نورستان ولایتونو کې 1,655 کورونه نړولي دي. له دې مخکې د تېرې اونۍ په زلزله کې لږ تر لږه 10 کسان مړه او 60 تنه نور ټپیان شوي وو. د پیښو پر وړاندې د مبارزې د وزارت ویان وایي چې د زلزلې له کبله 800 کورونه ویجاړ شوي دي. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنستي انټرنیشنل وایي افغانستان په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې نجونې له زده کړو بې برخې شوي. د سازمان دا خبره بېګا پر خپل ټویټر لیکلې. امنستي زده کړې د نجونو بشري حق بللی او یو ځل بیا یې له طالبانو غوښتې دي چې د نجونو ښوونځي پرانیزي. د بشري حقونو د څار سازمان هم بېګا په یو بیان کې وویل طالبانو د نجونو د لیسو او منځنیو ښوونځیو د بندولو په دوام سره ثابته کړه چې د یو ملت په توګه د خپل هیواد هوساینې ته لیوال نه دي. نن 1555 ورځ ده چې له شپږم د لوړو ټولګیو زده کوونکي نجونې ښوونځیو ته لتلو منی شوي او نږدې درې میاشتې کېږي چې د نجونو پوهنتونونه هم تړل شوي دي. راپورونه وایي د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی برتانیا ته تللی او هلته یې د برتانیا او د افغانستان د مخکینی حکومت له ځینو چارواکو او سیاستوالو سره کتلي دي. بی بی سي خبر ورکړی چې ښاغلی کرزی په لندن کې د برتانیا له پاچا دریم چارلز او نورو چارواکو او یو شمیر افغانانو سره کتلي. په خبر کې د ښاغلی کرزی د خبرو محتوا د طالبانو او د دوی د مخالفو ډلو ترمنځ بین الافغاني مذاکراتو ته د امکان برابرول ښودل شوي. د پخواني ولسمشر مطبوعاتي دفتر تر اوسه د دې سفر په اړه معلومات نه دي ورکړي. په سوریا کې د ایران پر پلوي ملیشو د امریکا د پاوځ په هوایي برید کې د وژل شویو کسانو شمیر 900 ته لوړ شوی. په لندن کې ډیرا د سوریې د بشري حقوقو د څار سازمان نن وویل د امریکا په ځوابي برید کې درې سوریایي سرتیری، 11 ایران پلوه ملیشي او 15 بهرني وسلوال چې د سوریې د حکومت پلویان وو وژل شوی. د امریکا پاوځ وایي په دې برید کې هغه مرکزونه په نښه شول چې د ایران له سپاهي پاسداران ځواک سره تړلو ملیشو کار ترې اخیست. دا برید وروسته له هغه وشو چې یو امریکایي قراردادي د پنځمې پورت په سوریا کې د ایران سخت بی پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل شو او 15 تنه نور امریکایي سرتیری او یو بل قراردادي ټپیان شول. دا په وروستیو څو کلونو کې د ایراني او امریکایي ځواکونو ترمنځ تر ټولو خونړی تقابل وو. او د اوکراین پاوځ ختیځ بخمود خارته نږدې د درنو جګړو خبر ورکوي او وایي چې روسیې په تیرو 24 ساعتونو کې هلته لسګونه بریدونه کړي. د اوکراین د وسلوالو ځواکونو ستر درستیز نن په یو بیان کې وویل ځواکونو یې د بخمود د جبهې په استقامت کې په شختارسک او فیدیفکا، مارینکا او لیمان ښارونو کې له روسي ځواکونو سره 950 نښتې کړي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونه ته مهرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاش لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د طالبانو حکومت په فرا ولایت کې د عمان بوټو د زیرمو ویجاړولو لپاره عملیات پیل کړل.
د نن څخه بعد هر مسؤل د اقلی چې په خپل منطقه کې کارخانه جوړ کړه، کارخانه ته خو به جزای پر ځای ولاچوي.
په یو بل راپور کې به واوري چې ځینې معتادین ډاریږي چې د درملنې په پنما په څلورو دیوالونو کې اوسیږي.
کار خو ډیر ښه دی چې دغه سی جای پیدا سی چې سړی پکې پریدي و داسې جای نه چې فقط یو څه زندان ته واچوه وږی تګی.
دا چې د مشهورو خلکو تقلید ولې د نشو لامل کیږي په دې اړه مو له ډاکټر فرید بزګر سره مرکه کړې.
تقلید د یا پېښې د مشهور خلکو د فلمي ستورو یا نور مشهور خلکو کې چې عکسونه یې زړولي یا په فلمونو کې کار کوي هغه په ځوانانو زلمیانو باندې تاثیر کولی شي.
د قادر په نوم یو کس وایي چې د کاکا زوی مې خپله مېرمن هم د ځان په شان معتاده کړه.
بیا به دا د ښځې دا د پښو دردونه د بدن دردونه د په نشه ور هېرول. عمرور دې زما سره دغه په نشه اخته سوله په تاریاکو له تاریاکو په پوډرو په شیشه په کریسټال اخته سوله د دې ځان ملګری شو.
او د پروګرام په پای کې یوه په زړه پورې ډرامه لرو.
دا څوک دی چې په دې شپه کې دروازه ټکوي؟
دا دې درغله لیونی که په صد کې دروازه دې ماته کړه.
دلته خو څوک نه ښکاري، کوم یو یې؟
زه یم گیاباد.
خیریت و څنګه په دې شپه کې راغلې؟
اوس خپرونه په یو راپور پیل کوو. په فرا ولایت کې د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي وایي چې د عمان بوټو د زیرمو او نشئی موادو د کارخانو ویجاړولو لپاره یې عملیات پیل کړي دي. دا کارخانې ډیری یې په ابتدایي بڼه د عمان بوټو پروسس کوي او په دې ډول یې د هیروینو او ښیښې جوړولو لپاره چمتو کوي. د فرا ولایت د بکوا او خاک سفید ولسوالیو اوسیدونکي وایي ځایي خلکو په تیرو څلورو میاشتو کې د غرو له لمنو او دښتو څخه عمان بوټي راټول کړي او په پام کې وایي چې دا بوټي د نشئی موادو پر جوړونکو خرڅ کړي. د موضوع نور تفصیل به زموږ له همکار څخه واورو.
د طالبانو مشر ملا هیبت الله خوند په خپل تازه فرمان کې ویلي چې د عمان بوټي په ګډون دي ټول نیول شوي نشئی مواد وسوځول سي. له دې فرمان سره سم د طالبانو د حکومت ځایي چارواکو د فرا ولایت په خاک سفید او بکوا ولسوالیو کې د عمان بوټي پر زیرمو او کارخانو عملیات پیل کړي دي. په بکوا ولسوالۍ کې د طالبانو د حکومت یو ځایي قومندان چې نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي ازادي راډیو ته وویل په دې عملیاتو کې د عمان بوټي ټولې ذخیرې او د دې تر څنګ د شیشې او هیروینو کارخانې سوځول کېږي.
د نن څخه بعد هر مسؤل د اکلیل چې په خپل منطقه کې کارخانه ګیر کړله کارخانې ته خو به دې ځای پر ځای واچوي. کشان ورسره ګیر شول چې هر څومره شی د اصلو پیسو وي هغه دې مطلق سوځي او کوم کسانان چې ورسره ګیر شول هغو ته به سخته سزا ورکوي ځکه چې دا خلک نور نه په خوله پوهېږي. یو والی نه دی، دوه والی نه دی، لس واله دا خبره نور هم کړې ده چې کارخانې نورې بندې دي بندې دي بندې دي خو مګر بیا هم دا خلک په خبره نه پوهېږي.
عمان پخوا د افغانستان په فرا او ځینو مرکزي ولایتونو کې وحشي بوټي وو او خپل شنه کېدی خو له 2018 میلادي کال راهیسې خلکو اهلي کړي او اوس په نرمي ډول کرل کېږي. له دې بوټي څخه تر پروسس وروسته د ایفیډرین په نوم سپین رنګ ماده لاسته راځي چې د کیمیاوي موادو یا تیزابو پر ځای د شیشې او هیروینو په جوړولو کې کار ځینې اخیستل کېږي. د فرا ولایت د خاک سفید ولسوالۍ یوه اوسېدونکي صادق ازادي راډیو ته وویل عمان بوټي په کارخانو کې په ډېر ابتدایي ډول پروسس کېږي او دا مهال زرګونه ټنه د پروسس لپاره ذخیره سوی دی.
نور کارخانه نه لري، درته زموشتي د بلران او د غسط لوګي کیږي دا شنه سولان نه دي د کولران چې نن جوړیږي دوه خښتيږي بیا تاسو په کیږي بیا په پټلوړو په داشان دین راوځي دغه په بوجي کې چې دا بیا وړکیږي پر جرنج د دې څخه بیا کارخانه کیږي بیا یپت نه جوړیږي دا یپت بیا شیشه جوړیږي روپی نه دغه تای دره بدر روپی په باندې ودار من و من په 3000 کلدار دي نه دا ارزای 35 خورواره لګیدلې دي.
د ځای خلکو د معلوماتو پر بنسټ وسمه هر په فراویلات کې یو من عمر بوتي په 3000 کلدار خرڅیږي. د نشي موادو سره مبارزې مینیت د سروې په خوانی رئیس سید نجیب الله وایي په افغانستان کې د شیشې او هیروینو په جوړولو کې د عمر بوتي کارول ډیر سوی دي.
د میتافیتامین یا خیخی بازار ډیر وده کړی ده. په بیلابیلو ولایتونو کې کارخانې شته چې ځانګړي امنیتي ځواکونه یې ساتنه کوي. اوس له بده مرغه د افغانستان خیخه لرې هیوادونو ته رسېدلې ده. د ملګرو ملتونو او هوا هیوادونو دوربین پر افغانستان برابر شوی چې له نشئی موادو سره مبارزه کوي. دوی په دې اړه خپل ځانګړي راپورونه چمتو کوي.
په خوا د هیروینو په جوړولو کې له هغو تیزابو څخه کار اخیستل کېدی چې له ایران څخه به افغانستان ته قاچاق کېدل. خو په وروستیو کلونو کې په هلمند او فرا ولایتونو کې د عمان بوټي په مرسته د شیشې جوړول ډیر سوي دي. ځکه دا شیشه د تیزابو تر شیشې خالصه ګرانه او په نړیوالو بازارونو کې ډېر غوښتونکي لري.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په ځینو ولایتونو کې معتادین ډارېږي چې د روغتیایي مرکزونو د نشتوالي له امله به له کور څخه د وتلو اجازه ونه لري او د معیاري روغتیایي خدماتو د نشتوالي له وجې به ونه شي کولای چې د تل لپاره نشه پرېږدي. د غزنی ولایت یوې معتادې مېرمنې ازادي راډیو ته ویلي چې غواړي نشه پرېږدي، او چارواکو هغې ته ویلي چې د درملنې لپاره به کابل ته استول کیږي. د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي وایي دوی ځکه معتادین کابل ته استوي چې په غزنی کې د معتادینو د درملنې مرکز نشته. د موضوع نور تفصیل به زموږ له همکار څخه واورو.
اختر بیبی له اتلسو کلونو راهیسې نشه کوي. څو میاشتې کېږي چې دا له خپل کور او اولادونو څخه لرې او له خپل معتاد خاوند سره په غزنی ښار کې له ستونزو ډکې شپې ورځې تېروي. اختر بیبی چې د غزنی ښار تر یو پله لاندې نشه کوي موږ ته وویل د احتیاط له امله یې کورنۍ پاشل شوې ده.
اتلس کاله کېږي چې په عمل باندې اخته یو زندگی نو داسې زندگی ده چې تاسو یې وینئ په څه رقم جای کې ژوند کوو. پنځه نفره په دغه عمل باندې اخته یو نو اتي به زه نور څه ووایم. ذاتي زیاته نسم غږېده وروره بېخي.
د طالبانو د حکومت ځایي چارواکو اختر بیبی ته ویلي چې د درملنې لپاره یې کابل ته استوي. که څه هم اختر بیبی خوشحاله ده چې د درملنې اسانتیاوې ورته برابرېږي، خو دا اندېښنه لري چې کابل ته تر تګ وروسته به د زندانی په توګه ساتل کیږي او له خپلو بچیانو به نور هم لري شي.
کار خو یې ډېر ښه دی چې دغسې جای پیدا سي چې سړی پکې پرېږدي، و داسې جای نه چې فقط یوسه زندان ته یې واچوه وږی تږی، خو چې لږ سم جای پیدا سي چې د تر کولو جای وي. کار خو یې ډېر ښه دی، دغه ځوند اوس ښه دی که هغه اول ځوند مو کوو.
د طالبانو حکومت په 1401 لمریز کال کې په کابل کې د معتادینو د ساتنې او پالنې 5000 بستریز مرکز جوړ کړ. د مرکز ته د کابل د معتادینو ترڅنګ د هغو ولایتونو معتادین هم بول چې هلته د معتادینو د درملنې مرکزونه نشته. په غزنی کې د طالبانو د حکومت له نشوي موادو سره د مبارزې امیر مولوی ګل احمد وای دوی په غزنی کې ځینې معتادین ثبت کړي او په پام کې ده چې د درملنې لپاره کابل ته ولېږل شي.
سل شزی چې هغه بیا سرپناوی دی معتادین وي، نو موږ غواړو چې دا شزی سره جمع کو او لاغنه بعد بیا موږ انتقال کو حضرت مواد مخدر ته چې معاینت دی. نو هلته په 300 بستر کې د دوی دپاره ځای جوړ شوی دی. نو د غزنی په نمایندګۍ باندې د سلو نفرو گنجایشته سته.
د طالبانو له دویم ځلې واکمنۍ سره په افغانستان کې د معتادینو د درملنې 4 مرکزونو څخه تر 40 ډیریو مرکزونو د امکاناتو د نشټوالي له امله خپل فعالیتونه درولې دي. د طالبانو حکومت تازه اعلان کړی چې له دې مرکزونو څخه ځینو مرکزونو خپل فعالیتونه بیا پیل کړي دي، خو د دې مرکزونو کارکوونکو ازادي راډیو ته ویلي څو میاشتې کېږي چې دوی خپل معاشونه نه دي اخیستي او د بستر شویو معتادینو لپاره هم کافي خواړه او روغتیایي امکانات نه لري.
ایا په هدا لاس چې نشه د انسان پر تنفسي سیستم څه ناوړه اغېز کوي؟ دا معلومات به ډاکټر شفیع الله نصر تیر کړی.
نشه هغه شان چې د بدن په ټولو سیستمونو باندې ناوړه اغېز لري. یو هغه سیستم چې په هغه باندې ډیر زیات ناوړه اغېز لري هغه تنفسي سیستم دی. په تنفسي سیستم باندې هم لنډمهاله ناوړه اغېز لري او هم اوږدمهاله ناوړه اغېز لري. لنډمهاله ناوړه اغېز بدای چې د نشئی موادو استعمال د هوایي د ترقو یا د مجراګانو د تخریش سبب کیږي. هغه څوک چې نشئی مواد دودکوي اکثر د تنفسي لري کې د تخریش او التهاب منځ راځي یا میکروب منځ راځي، او همچنان هغه وړ وړ ویښتان چې په تنفسي په لارې باندې دي چې هغه وظیفه دا ده چې زموږ تنفسي لارې پاکې کړي د آلوده موادو څخه یا د میکروبونو څخه. دا اکثرا د نشه موادو استعمال دې سبب ګرځي چې هغه وړ وړ ویښتان عدم کفایت وظیفه پیدا کی، یعنی دغه وظیفه خراب شي هغه دا کار نشي کولای، د خپل دې سبب ګرځي چې الته آلوده مواد تراکم کی او مشکلات رامنځته کی. او په وخت مهالو کې اکثرا د سرطانونو او د نفس تنګي او سبب ګرځي. هغه خلک چې وخت مهاله یعنی د تیر مودل لپاره د نشي موادو څخه استفاده کړي په هغه کې اکثرا د سږو کانسرونه یا سرطانونه منځته راځي. یعنی دا یوازې د سږو د سرطانونو سبب نه کیږي، دا د خولې د سرطانونو، د ژبې د سرطانونو، د مرۍ د سرطانونو لامل به وګرځي. نشي مواد تنفسی سیستم بلاخره خرابی، یعنی اگه خپل نرمال وظیفه چه زنگ سگ اجرا کی، یعنی اگه وظیف لمنزه اولی، اگه وظیف چه لمنزه لار دو اکسیجن و کاربون دای اکساید ده گازه دو تبادله سم صورت نمیسی، دا چه سم صورت وننی و نو دل تطمن نفس تنگی منز داره.
آیا پوهیدل است؟
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونې سلروي ساعته د سهار له شپږو بجو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 2.5 منځنۍ څپو باندې واوري. ارواپوهان وایي چې کله کله په ټولنه کې د سندرغاړو، فلمي ستورو، لیکوالانو او داسې نورو مشهورو څیرو او په کورنیو کې د مور او پلار احتیاط د دې لامل کیږي چې روغ خلک یې تقلید وکړي او په نشو اخته شي. دا چې د مشهورو خلکو تقلید ولې د نشو لامل کیږي، څنګه کولای شو چې ځوانان مو د داسې ناوړه تقلید ښکار نشي، په دې اړه مو له ډاکټر فرید بزګر سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې په نشو کې تقلید څه ته وایي.
تقلید پیشه کول ورته دې معنا دی چې څوک نشه کوي ته دغه پیشه کې او یا دغه نه په تقلید باندې چې هغه ته ګوري او هغه دې سبب کیږي چې ته یا یو ځوان ماشوم نشې ته مخه کړي.
کیدای شي د بې سرپناه او بېوزله معتادینو تقلید دومره ډیر څوک ونه کړي، خو که یو شتمن او د لوړ مقام خاوند نشه کوي نور خلک به یې تقلید ونه کړي.
حتمی نه ده چې پیښې یې تقلید د یو غریب معتبر وشي، که په ټولنه کې غریب معتادین یا بېوزله معتادین یا هغه ټولنه چې احتیاط کوي په ټولیز شکل باندې په پارکونو کې نور دا په ماشومانو په ځوانانو باندې تاثیر کولی شي، خو په عمومي ډول باندې تقلید د یا پیښې د مشهورو خلکو د فلمي ستورو یا نور مشهورو خلکو کې چې عکسونه یې ځړولي یا په فلمونو کې کار کوي هغه په ځوانانو زلمیانو باندې تاثیر کولی شي.
کله کله مور او پلار هم د ماشومانو په مخ کې نشي کوي، دا کار څومره د ماشومانو د معتاد کېدو سبب کیږي؟
مور او پلار له بده مرغه په ماشومانو باندې په دې برخه کې ډېر تاثیر کولی شي. که چېرته مور او پلار په کور کې د ماشومان په مخ کې نشه یي مواد استعمالوي، نو دا اصل په سلو کې په ماشومانو باندې تاثیر کوي او دې سبب کیږي چې ماشومان یې په د نشه یي توکو روږ دي شي او نشې ته مخه کړي.
کله کله په شعرونو کې د نشه یي موادو ستاینه کیږي او بیا سندرغاړي دا شعرونه اوري، دا کار څومره د دې سبب کیږي چې ځوانان نشو ته وهڅول شي؟
په غیر مستقیم ډول باندې شعرونه سندرې ځوانان زلموټ دې ته هڅوي چې مخدراته مخه کړي. د بده مرغه په افغاني سندرو شعرونو کې زیاتره چرسو او شرابو صفتونه شوي دي. په شکل نه یو شکل باندې ځوانان هڅوي چې احتیاط ته مخه کړي.
ارواپوهان وایي چې انسان غواړي هر څه په عملي ډول تجربه کړي. کله چې ځوانان د فلمونو او ډرامو په ځینو صحنو کې د نشه یي موادو استعمال ویني، آیا دغه ډول صحنې ځوانان نشو ته نه هڅوي؟
دا بیخي ثابته شوې ده چې ځوانان په دغه سن کې چې دي 12 کلنه نه تر 15 شل دغه وخت کې زیاتره غواړي چې نوې تجربې کړي، د ژوند نه خوند واخلي، نو ډېر وخت د مخدراتو ته د ګرځېدلو په مخدراتو د اخته کېدلو یو لامل دغه غیر مستقیم هڅونه ده. او کله چې دوی په فلمونو کې یا مشهور خلک ګوري چې شراب څکي، چرس څکي یا نور مخدراتو کې استعمالوي، نو دا دواړه فکټورونه په ګډه د دې سبب کیږي چې هغه احتیاط ته مخه کړي.
باید څوک وکړي چې ځوانان مو د تقلید په اساس له نشو څخه راوګرځي؟
خلار دا دا چه مور پلار یا پتولنه که دا مخدر پا مزایده که دا مخدرات پا اسمال مانی بندیز ولگیگی او په عامه ځایونو کې د مخدراتو ضد پوهاوي پیغامونه په مختلفو شکلونو باندې لیکلي شکل باندې تصویري صوتي شکلونو باندې هلته موجود دي چې د دې سبب شي چې خلک د مخدراتو د اضرارو خبر شي او یا په ټولنیزو رسنیو کې تلویزیونو کې رادیو کې د دې په ضد باندې تبلیغات وشي.
په خاص ډول کورنۍ او دولت په دې برخه کې څه مسؤلیت لري؟
ټولنه او کورنۍ په دې برخه کې ډېر څه کولی شي. دوی باید په مکتبونو کې په عامه ځایونو کې د مخدراتو په استعمال باندې بندیز ولګوي او د هغې په ضد باندې مختلف پروګرامونه جوړ کړي، والدینو ته د آګاهۍ پروګرامونه جوړ کړي، ټولنې مشرانو ته د مخدراتو ضد د آګاهۍ پروګرامونه جوړ کړي او همداراز په مختلفو ډولونو باندې د ټلویزیون د لارې د راډیو د لارې یا نورو رسنیزو وسایلو د لارې ځوانان او ټولنه د مخدراتو د اضرارو نه خبره کړي او د دې لارې د مخدراتو په مخنیوي کې خپل رول ادا کړي. مور او پلار د ماشومان په مخ کې یا په کور کې د مخدراتو د استعمال نه ځان وساتي، د خپلو بچیانو ملګري او نور خلکو ته چې ناسته پاسته کوي هغه دې وګوري چې په نشۍ باندې اخته نه وي یا د نشۍ خلکو سره په اړیکه کې نه وي.
درنو اورېدونکو، تاسې له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خپرونه اورئ. د غزنی ولایت د مقر ولسوالۍ قادر د خپلو دوو تره زامنو کیسه کوي چې پخوا یې ښه ژوند او ډېر جایداد درلود، خو نشو له جایداد څخه خلاص کړل او اوس د خلکو په خیراتونو ګزاره کوي. دا چې دا ځوانان ولې نشیان شول او نشو د دوی ژوند څومره تریخ کړی دی دا به د قادر له خولې واورو.
موږ خپل قریبان لرو، دوه دانې دي، کاکا زمن مې دي. دغه په اول کې ډېر ښه ژوند برابر چې دوی دوه ورونه ولو، بیا د نشې شروع کړل. د مشرانو د قریبانو د ملایانو خبرې ونه منلې، نو دغه نشو ژوند داسې خراب کړو چې دوی په کلي کې ډېر سخت جایداد درلود، ملکونه یې خرڅ کړل، ښځې سره داسې تاوتریخوالی کړو چې دا ښځې بې زیاته ووهله. بیا بیا دا د تاریاکو چې په کوم سخاندې پر ډبه خول پودکاس دا یې پر دا پښو چخل، بیا دی د خواشنی حالت پې تیر شو، بیا بیا د ښځې د پښو دردونه زیات وو. بیا به ده ورته ویل ستا یو دوګ نشه وکړه، ستا د بدن درد دې ورک شي. بیا به دا د ښځې دا د پښو دردونه د بدن دردونه ده په نشه ور هېرول. په مرور دې زما سره دغه په نشه اخته شوله، په تاریاکو له تاریاکو په پوډرو په شیشه په کریسټالو اخته شوله، د دې د ځان ملګری جوړ کړو. پرون ما ولیده چې په راده کې ولاړه وه، لس ټوکرۍ له سره شولی او په سر کې یې د خزندې مړه کولې او ملکونه سرای باغونه ځکې دا یې ټول په پروش ورسول خرچې کړلو. اوس پر کلیو کې په کرونه کا شمسیان غلا کوي، مالونه غلا کوي، کوم چې د موسساتو دغه مرستې ورکوي دا کارت له دا ولسوالۍ نه باسي دا مرکزه. په هغه ځای کې که په 15,000 قیامت کارت ولري دی یې په 3,000-4,000 خرڅوي. په کلي کې وسیله و دا شام ټول پر ودرېږي، د خراب ژوند له امله چې دوی د ټول کور غلاوې کړي دي، د نشانې غلا کړي دي، خلک یې په عذاب کړي دي، خلک یې ځورولي دي. اوس هم ډوډۍ دوه کوچنیان لري، هغه په کلي کې ډوډۍ ورټولوي. د دې خوراکي نه پکای هغه ده، صرف وشه ډوډۍ ګوله کله پیدا وي کله نه وي پیدا. ماشومان نو یوه دا اوس یوه لور وله یوې زوی وزوی ځینې وتښتېدی، په عذاب سو، په زوار سو. لور یې له سره د هغه د ډوډۍ راټولوي، دغه یو کوچنیان نور یې نست او درې کوچنیان یې د دغه نیستا مور او پلار دواړه په نشو روی دي. دا درې سره د نر وزنې له امله یخ نیول او مرس ډېر وخت پر بیابان دی ښځه ګټ ورکوي. په کلیو کې فکر کا لاس ګرځوي سوال کا بیا په غاښ نشه شان برابروي او بیا یې گزاره په غت.
رازا کوم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس مو په ګاډه مېلا وکړو.
رازا رازا په خو وخت کې راغله.
اوهو د ایرین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتات کړئ؟ په یو دود څوک نه موتادیږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی موتاد کیږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کښېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه. زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې نیمه شپه وي چې د اکرم دروازه په زوره زوره ټکول کیږي. اکرم له خوبه راکینی او دروازې ته ورځي، خو ډېر وارخطا وي او نه پوهیږي چې په دې نیمه شپه کې به څوک دروازه ټکوي. دا چې دروازه څوک ټکوي او وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واوري.
خبر نانو چته یو ور خوان وګوري وروسته مدرته معلوم شي.
یاره جباره دا خوان دې تا ته مبارک وي، زه ترې تیر یم.
یاره کمال سخت دارنی تو، خو یو دود ووها
ظالم خپل خو عملی اوس ما هم عملی کوي.
ګوره ما خو مخکې درته وویل چې ته ډارن یې.
ولې به ډارن یم؟ تر تا خو زړور یم. بس نوری نو ہم ہاں دادے در واخلا یار پخوان نیم پوئے دل
بس پو بشے پو بشے دس وہ پوچھے لگا
سنگ وہ پوچھا
دس ہے کہ چاہے دودھ موہ بس منگ یار شو بس دس وہ بولا کہ نور تھم سے منگ تو پارے یار شوئی
جاو رکھ سس پگانا
بچے ہر سوائے پلا خوا دے دا خورس تا بخ پلا پوچھے
بس بس زانو دوم به خبر مکا ز لاڑم دو خدای پامان
رب ما دیگه اوس خو لاڑی خو بیا برازی بیا برازی او خام خام برازی.
دا څوک دی چې په دې شپه کې دروازه ټکوي؟
دا دی درغلم لیونی که په صد کې دروازه دې ماته کړه.
دلته خو څوک نه ښکاري، کوم یوې؟
زه یم جبار.
او جباره ستړی مشې؟
خیر یو سه تم ستړی مشې.
خیریت تو څنګه په دې شپه کې راغلی؟
پوڈر میں خلاش ہوا دیر خماریم ماویل پوڑے بران کی
پیسے دی روڑی دی کنا
پیسو دا چا ضرورت دے تا خو پخوا مفت را کول
زخو اخپلا نجوڑا ہوام زی ہم پو پیسو را نیسم
نو خو تا را تا ہوال جیو نفر پو پوڈر واختا کا بیاستا پوڈر مفت دی مام کمال پو پوڈر واختا کا آواغ دی اس ہر ورستا چخا پوڈر را نیسی
نو خواه ده یو میشکیگی چه پودر مفدر کهوم
نو تا خورا دوه چه طول عمری مفدر کهوم
طول عمری سنگا مفدر کهوم زخوی کارخانه نلارم
تا خو زمان سر وادا کری وا چه طول عمر پودر مفدر کهوم اوز بیاوائی چه نیدر کهوم
نو خواه ده یو میشمی مفد پودر در کل نوری نشم در کهوله
خیر تو هوا پودی را که چه زر دیر خماریم
زولار چه نشتا پودی
سنگا نشتا
خودر تو میول چه نشتا
خواه نشتا گوره بیا با پخیمانه چی
نوسه که بزوری دا نخلی؟
او بزوری دا نخلم
زلاز دخلاص زبا دیو گورم چه سنگ رانه بزور اخلی
ام دا اوز پولیسو تاویم چه اکرم پودر خرچوی شایدی وارگوم چه اکرم زوانان پا پودر وقتا کهوی دا کمال کسام ورتا کهوم
یار جبارا تا وجیبا انسانی پٹو کم نہ پے گی راشا چپو ڈر در کم راشا
نہ ٹوکے منہ کے نشتا
اوف دا پس بلا اختشم کا پولیس را خبر کل تباہ بشم تباہ دے کمال دے کورنے دخمنے ہم را پگاڑ شو
دا زاگی راڈیو درنو اوریدن کو د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.